د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي کابل ته تللې وه او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د 1409 لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو رپورټ ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6400 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی. دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرې. په خبرونه کې پر هغه مسلو سربیره چې یاد مو کړي نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچانو پر کېږدۍ د وسلوالو د راکټ د یوې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون د درې تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د زابل چارواکي وایي د وسلوالو په راکټي بریدونو کې 1400 ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدو ولګېدې. خغلی سیال په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه وویل
دغه وارونه او راکټونه چې دوی په قطار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کې ګډیو کې نښتې دي چې 1400 تنو ته مرګ ژوبل اړول شپاره تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسیدلي 1400 دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه مېرمن ده، یوه کوچنۍ ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل.
وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅ نه دی ویلي. په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. البته دا خبره د بغلان چارواکو کړې ده. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډ غوري، ډنډ شهاب، بودین او کلګي کې پیل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند د دغو عملیاتو په اړه فواد امان ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند خوری هم در دند شهابالدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب
تر اوسه پوری ډیر سیمې په دند خوری، دند شهابالدین او کلگه کې پاکی شوي. لسګونه طالبان د هغوی د مهمو قمندانانو په ګډون وژل شوي دي. د ښاغلي امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شوو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال والي قاری بختیار او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړی دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ابازک کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر وژلی دی. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وژل شوی مشر چې رحمت الله یاد کړی او ویلي چې د هغه په وژلو سربیره دغه راز په دې عملیاتو کې یو اراده موټرسایکل او یو شمېر پوځي تجهیزات هم د پولیسو لاس ته ورغلي. ښاغلي احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وژل شوي او همداشان د دې ولایت په مدغې ولسوالۍ کې څلور کسان د وسلوالو سره د اړیکو په تور افغان ځانګړو ځواکونو نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر د خروار ولسوالۍ عملیاتو کې وژل شوي کسان ملکي وګړي بللي، خو د نورو عملیاتو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي چې نن په اونیز خبري کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیون خپرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است؟ این غیر قابل قبول هست و همونجور که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په مقعد ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. سبا د ترکیه د مقعد اوربند مهلت پای ته رسیږي. راپورونه وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه 2 ملکیان او 3 سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي چې د بېګنۍ او وړې مشپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ وین جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. ویویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او 15 نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي، خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی سترګې ته په لارې دی چې د اکتوبر له 3 تر 4 پورې په سوچه کې د روسیې افریقا د لومړۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پوځي او سوداګري همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات سره تبادله کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
درنو دوستانو ستړي مشه، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو ډاٹ کام کې تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې بشري مرګ له د ناورین تر کچې رسیدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د 1400 لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6400 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کړې دي چې دقیقې شمېرې به یې وروسته په یو رپورټ کې واورو. د امریکا د کانګرس مشره نانسي پلوسي کابل کې وه او دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج لا هم نه دي څرګند او همدارنګه د بلخوانه د سولې خبرې هم دي. د مشان په کابل کې د دغو افغان چارواکو سره په کوم مسلو غږېدلي رپورټ پیلرو. همدارنګه به د سیاسي چارو له یو څېړونکي احمد سیدی سره مرکه هم پی درواورو. د هلمند عالمانو د ننګرهار د هسکې مینې په جومات کې د جمعې د ورځې برید غندلې دي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې ونیس پروګرامونه چې د مشمنو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام دی در اورو او همدارنګه د سپورت ونیس پروګرام د لوبل میدان هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1400 لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو رپورټ ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پیښو کې 6400 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوازې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 100 تنه ملکي وګړي په هسکه مینه کې په یو جومات کې د چاودنې پر مهال مړه او ټپیان شول. لږ تر لږه 70 په دغه جومات کې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي. له بلې خوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې مشر وایي چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې سبب شوي چې ملکي تلفات زیات شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
دغه راپور خی چې په افغانستان کې د 1990 لمریز کال په لومړی شپږ میاشت کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1,601 ملکیان وژل شوي او 3,860 نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کنفرانس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6487 تن
د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوب لیکچا 6,401 تنه خودل شوی چې لدی دلی 3,016 نارینه 1,516 خزي او 1,016 ماشومان وژل شوی او یا ټپیان شوی. خو د 1,001 تن نور وژل شوی جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوب لیسخه 15% د طالبانو لخوا، 3% د داعش ډلې، 11% د دولت د ملاتړو ځواکونو، 10% د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په 10 په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لولیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون دغه راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړی پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وایي په جګړه کې د ښکېلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوي چې ملکي تلفات زیات شي.
غلط پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي. جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي اوس جګړه ښارونو ته رسېدلې ده. مخنیوي لپاره په کار دا ده لوری بدل شو جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکي مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلي په جومات کې د تېرې جمعې پېښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول 3 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 1990 هجري لمریز کال د لومړی شپږ میاشتې رپورټ ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6,401 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا سو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم بیا کابل ته ځو. د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسی کابل کې وه. دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. واصل وصال له کابله تفصیل راکوي.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې و. د ولسمشر مانی څخه رسنیو ته پاستول شوې لمه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سولې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نوعیت څرنګوالی د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالی د هر تصمیم په اړه بحث وشي. په هغه بیان کې چې کابل ته د نانسی پلوسی په مشرۍ د دواړو ګوندونو د وکیلانو په ګډون د پلاوي له سفر وروسته خپور شوی پکې ویل شوي چې اغلی پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارکس پرسر چې پرون کابل ته ورسید او همدارز له پوزي قومندانانو او سرتیرو سره هم کتل دي. د نانسي پلوسي په مشهد امریکا د کانګرس پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتل دي. د اجرایي ریاست مرستيال ویان امید مسام مازد رادیو ته ویل چې اجرایي رئیس سره د نوموړي په لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي.
امریکا به عنوان دوست
استراتیژیک افغانستان دی. امریکا د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړې توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار یې وکړ چې امریکا په هیڅ صورت راهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وګواښي. د ښاغلي مسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي، خو دغه هیواد د تیر وتلسو کلونو د لاسترواړونو خوندیتوب هم ورته مهم دی. خو د چارو پوهان بیا افغانستان ته د امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو په اړه څه نظر لري؟ د چارو پوه احمد سیدی:
د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري. یو دا چې انتخابات نتیجه به څنګه شي، آیا بیرته چې د مثاله خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان د دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی، دل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی. یعنی هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه چې تصمیم نیول شي باید د امریکایانو د ضربین نه لرې نه وي.
له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغېز او د سولې د بهیر پر راتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. خو د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغو خبرې اعلان ته چې له ده سره ملو ویلي، امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راښکته کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د کانګرس مشر نانسي پلوسي کابل کې وو. دغلته د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اخواته د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان په وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته زیات شوي دي.
دا چې موږ د امریکایانو د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري، یو دا چې انتخابات ریاست جمهوري نتیجه به څنګه شي، آیا بیرته چې د مثاله خبرې اترې آغاز کېږي دولت افغانستان د دې باره کې څه دیدګاه لري؟ بیا د جنګونو تلفان هم په افغانستان کې زیات شوی، دل د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت دی. یعنی هم حزب دیموکرات هم حزب جمهوري خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه چې تصمیم نیول شي باید د امریکایانو د ضربین نه لرې نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه څه مرسته کولی شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خوا د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه څه مرسته کولی شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او راتلل دا تاثیر لري چې امریکایان افغانستان نه دي هیر کړي. یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاسه خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحراني شي، له کنټرول له لاسه ووځي. بیا زه یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کېږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوئ چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نوی غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي، دغسې یو هڅه کېږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر تللی، اروپا تللی، د کاناډا سفیر تللی. بیا نه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي. آنان که نان دهن فرمان دهن، دا یو واقعیت.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وو چې د کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیل کیږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. افغان مسلان غنستون ضلع دی خو وستون زې هغه مهالم د چې کله دوی له پانتونونو فارغ شي تر ډیره پوري بیا اسناد او ګرځي او تحصیلي اسناد ورته په وخت نه ورکول کیږي. فیروزی عزیزی په دې موضوع باندې یو ریپورت جوړ کړی چې د یو افغان ماسل په څرګندونو پیلېږي.
نو موږ هم د پوم وخت در دلته فرصت هم کنه ما د یو بچ په ځای باندې کار کول خو ما اسنه نه درلود نه درلود چې زه هلته رسمي مفاهیم
سیلاب دوه کاله وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پانتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوی او د دې خبره په دې موده کې زیات کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
موږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده خو موږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی خو بیا هم موږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځن کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې موږ ډیر کاري فرصتونه لاسته ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوسګار دی. دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړي خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
د ادارو پالیسی ما فارغ شدیم. سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخش حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د اداري او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماسټري په خصوصي پانتون کې کړي وایي نه اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پانتونونو انتقاد کوي چې خپل حقيقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمیر خصوصي پانتونونو سم سوداګري پیل کړي. صدا سي پانتون پیژنم چې اسناد پلوري د لیسانس او د ماسټري خو دولتي په هانتونو کې بیانور سمزه لکه درسونه بي کیفیتي او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درسشان معلوماتشان هم کو.
محمد حسن له اړوندو په هانتونو او د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د جر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتون کوي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوې دي خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدی مراجعه وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین
او دا هیڅ ستونزه نشته په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد د دوه میاشت یا درې میاشت نه ډیر ځن کیږي هغه کولی شي وزارت ته رسمي شکایت ولیکي راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپل مونوګرافونه ناوخته دفاع کوي چې دا بیا د نور محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خو شته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شوي محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر دولسو میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغان محصلانو د تحصیلي اسنادو په ترلاسه کولو کې مو د زند د ستونزې په اړه ریپورت واورید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. تازه په افغانستان کې د ولسمشري د انتخاباتو یو سیال ټیم د ثبات او همپالنې د ټیم چې مشري اجرایي رئیس عبدالله کبیر اکړې د چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینې قلفونه مات شوې دي او دوی همدارنګه په ځینو کسانو هم تورونه پوری کړي. زما همکار واصل وصال په کابل سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو نه به هم د دې تورونو په اړه او هم په دې اړه چې خپل کمیسون او امنیتي ادارې څه وایي معلومات واورو.
ډېره زیاته مننه صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نن شپه وړاندې خبري ناست لرله او په دغه خبري ناسته کې دوی وویل چې د شپې څه باندې 9 بجې د کمیسیون هغه ډیجیټلي مرکز چې دی چېرته چې رای دي او ټوله ډیټا خوندي ده د هغه د دروازې قلفونه مات شوي دي. دوی د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ او د ټاکنو کمیسیون امنیتي سلاحکار په دغه موضوع کې تورن کړل. دوی ویل چې دوی په دغه موضوع کې لاس لري او دوی غوښتنه وکړه چې د دغو کسانو دندې دي وزندول شي او دوی په دې برخه کې د سیرنو او تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه سو دغه موضوع معلومه شي چې بلاخره دغه کار کې شوه وینو د څه هدف په موخه شوه دی او هدف یې سو اول دغه کار ترسره شوه دی. دوی ویل چې دوی ورغلي او کمیسون ته او دغه موضوع له نږدې هم لیدلې او دوی ته د نو سرچینو هم معلومات ورکړي چې دغه یو کار شوه.
کمیسون او دغه تا امنیتي ادارې چې د کمیسون دوی پیدا لري دوی څه وایي؟
د انتخاباتو کمیسیون انسب دغه موضوع کاملا رد کړی دا او ویل دي چې دغه سه هیڅ کار نه ده شوی. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دا یوازې ادعا ده او دغه موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کلکه توګه باندې رد کړی ده. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت هم د کمیسیون په چارو کې هر ډول مداخله او لاسوهنې رد کړې دي. دوی هم څو دقیقې وړاندې یو اعلامیه خپره کړه د کورنۍ چارو وزارت ویان او هغه وویل چې موږ یوازې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو مسولیت لرو، موږ په هیڅ ډول د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوو. نو کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت دواړو دغه موضوع رد کړی ده. یوازې د ثبات او همپلنې ټیم دغه اداره لري چې ګوندې په دغه برخه کې امنیتي سلاکار او ځینې پولیسو او درنشا لاس لرلې ده. انسب
ډیره زیاته مننه کوو. واصل وصال و چې له کابل د ثبات او همپلنې د انتخاباتي ټیم دغه د اپاړه ریپورت راکوچوي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هغه ته چې ډیجیټلی مرکز دی یا چیرې چې ډیجیټلی معلومات ساتل کیږي کلفونه یې مات شوي او دوی همدارنګه د دارالانشا د یو شمیر چارواکو په شمول امنیتي چارواکي پکې تورنوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرتابه د ادعا په بشپړه توګه رد کړی او د کورنیو چارو وزارت چې د امنیت په برخه کې همکاري کوي هغوی هم په دې برخه کې لاس لرل رد کړی او دایم رد کړی چې ګوندې داسې څه دی په کمیسیون کې شوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ایران په سوریه کې د ترکیه له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوستو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیه ویلي چې پولي تنظیم د سوریه په شمالي برخه کې چانکار غواړي پکې یو خوندي سیمه رامنځته کړي، پوځي پوستې جوړ کړي. نوري را سره په سټډیو کې د نور تفصیل لداورو.
ایران په سوریه کې د نن نه د ترکیه د پوځي پوستو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پولي درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په 19 خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیون خبرې د څرګندونه کوي ویل چې د سوریه او ترکیه ترمنځ مسائل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیه د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریه د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در
که در سوریه په خاوره کې ترکیه په وزیر حضور ده یا په سوریه کې ترکیه د پوزی پوستو جوړول دا د نمنلو ول دی او هغه څه چې می ویل هغه په استلاد ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ازمکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت تیری دی. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درې دوسره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکولی شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربن مهلت سبا سیشن به پای ته رسیږي د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربن د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه
کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشیا د سوریې له منبج او کوبانی سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
دوستانو له نوریاس نوری سره پاتې کیږو. وخت 3:00 بجې شوې. یو ار بیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د زابل چارواکي په دې ولایت کې د کوچیانو په کېږدۍ د